کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی. خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیز رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. دا دوی په وینا اوس مهال د ټولنیز رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. خو په بهر کې میشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیز رسنۍ ګټورې بولي. دا راپور درته لرو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل. خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو. خلک به راتلل په اختر کې له لیرې ځایونه به راتلل د ولایاتو نه به راتلل او موږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي. موږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده. د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر. د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لالارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي غوی دی د دې پر ځای چې میسج لالارې یا پیغام لالارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي. ځکه چې دغه ورځ په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي نو ښه د یو بل وګوني. خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خلک چې له یو بل لرې دي مسافر دي په نورو وطنونو دي هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی انده څخه. ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد د ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې. خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی. هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري لکه اختري وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختري ورکول او اخیستل او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورئ او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شیرونه ژباړلی دا کتاب چاپ ته چمتو شو. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلی ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د شوانځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلې یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمه تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی په واوري چې په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درینې وکاله مخکي د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاری په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړ کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه سروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو ولت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پاڼو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خبرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خبرې شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات تر ترلاسه کول دي.
د روزي مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون په لار باندې چولې او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم په لار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمې وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرې او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده، مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه، نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلی منلی ژباړلی دي او د خبرې او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلی منلی په کابل کې ژباړلی دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې پخوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو. متفرقه غوندې بیا د کورونا په شپو کې چې کله به ته به زوره وره وه خیرونه بار خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړه چې ما کړي دي که دارکې پراخې کړم او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي
نه خدای د ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتي غونډه او حالت وو چې تکه څو چې پلاته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار مې کېده فکر کوم چې دا سی حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه غوښتې ځین دوستان چې په ژبه باندې پوهېږي په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده نو ډېر اطمینان پکې نشته طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونه کې لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځین شان ژباړلې دي پخوا مو ژباړلې دي
ډېر کم لرو نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه دی اقل نور ژبې مې نه وې زده نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شعر په شعر ژباړم او د شعر په شعر ژباړل لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي اقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره غلولې دي او مفهوم پسې پرېږم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاو چې لوستونکي د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کې چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم د عقل دم احساس کی چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه لنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه زما مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاسې او که نه؟ په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده.
دلته دوه خبرې دي، یو په هغو ژبو کښې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه ښه پکې جوت واوسي، او په هغو ژبو کښې چې زه نه پرې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي، زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعر شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم، نو څه چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د 15 قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قارې یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي، یوازې قارې مطلب نه وي که نه، د ډېرو ژبو بېلګې لري. پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی، له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور پکې کې کړیکې، ګله ستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري، زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګورئ مین دی، زیړ لونګ یې دی راوړي، د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې. یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې. نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاکس څرنګه واخلو؟ کوم عکس ښه دی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم، خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي، د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي. دوی د هڅې د کال په پیل کې شروع کړې. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
اکثره سیمو ته لاړو چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و، مثلا خلکو نه شو کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی کې شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په خار کې، هم په ولسوالیو کې، د مارت په برخه کې، د نشه موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا دغه کاغذ وو چې همدغه ځوانانو ته سره کړه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په دغه برخه کې لاګیږو، د ښوونې پروژنه په برخه کې مثلا هغه ماشومان چې دي د جامو واسطه درلودل، یا د بوټانو واسطه درلودل، یا د قلم کې تفصیل واسطه درلودل، یا د صابونو واسطه درلودل، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځي ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغو ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم د غټو لپاره سم مختبه ولا، مثلا په کومه سول کې په ګوخي ځون په اوراس کې تر شپږ سو ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې څه جواب وایم، لیدنه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم، خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرزونو مثلا یو منفي خونه و چې دا د تبدیل به نن په تاسو خونه ورته غوښته چې سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه. په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تشویق کړو، همغای کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې هغه یو مثبت خبره هم کوکه چې څنګه ګوښ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلفي دا اکثر خلکو په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ونان په جریان کې چې کلی مشران ته وښي چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه مشرمان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړئ تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوی دي چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، یغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، یغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډیران ماشومان سترګې کږي دي، چا نظرې ته لاس نیولی، مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خوا ته بل خوا ته اړولې دي، نو دا اسمن تکرار دي ځکه ماشومان شمېر ډېر دي، سړی راحت هم دغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربه چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستې دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستې دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستې لغه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې د خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راته یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
شوقو ډیر علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لګ لګ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان
کې. ما تقریبا وو اته کلنې نه کیمرا پټه پټه اخیستل کیمرا او فلم هم سپکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خدلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقم کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقم عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسټ زې کیمرا ماته د پوښتنه کړه چې ماته کړې څنګه ماته سوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
پقار خنوش
اول پقار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ سه پقار وه سو وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې د پرابلم ورکې دی را کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېر پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلخر تیوینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور توای څور توای څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینه او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړ توای یا سیف شور توای سه تاول بتله ال ته بده هغه سويچ ک او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رنا سمش
رنا سمسی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم دلو دلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوی کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي وکي سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لخاطر چې دا وسنې کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی او چیرته وو باسي خلک ویني سې یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت حالت وووزي عکس
وووزي وو
او وسنې کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا د سړی دا دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو یو تورست ده یا د سړی د خاطر دا وړه کی کمري ورس ډیر واچ سوي دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله س کمري ته ولاړم کې څو کوي سي عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې سي عکس می سم راشي. اما که چرته می پام نه وي تبي راځي عکس تبي واځي خبره ده. دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو
یا هغه کمرې سره لکه دا وړې کمرې سره نوی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسنه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملي مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي خپل غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات سړي
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغي صافي بخيرني زه غته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیالتي څخه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخه نه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلدی اکثر سمرش
بلکل که شعرم ده توکلا باید دم دغا شعرم به نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیس یا سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابق هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
فضا هم خپې
چونکی درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدل انسان پرته نن سبب د دې لپاره چې دا کامرې ډیر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرندې وسیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرندې شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داشت شان رانیسی سی مثلا زاکس اخلم دی خار اکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا اکس که رغلی نیم بیرون ده یا مثلا براکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا اکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی اغا شخص یا دغه تلار سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سم چې خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي ویني سي سړی چپلاس خواتان لاکس نوځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسل مهمه ده
راسل
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمته تقسیم کې هغه خط سه دقیقه له عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمته یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه ستقسیمه هغه جا کې سه هغه دوه خطونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي سه د انسان اتبی عادت یا مغه دغه ورکر سوی د سه ماده ګوریا توجه نیسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پام وکړي که څنګه
نظر په لغشینه سه عکس محل نظر په غوړ ته پخ کې چې مهمه دي بعض شاندې مثلا یو مانه یا مثلا چې وګړه ده هغه باید سړی وګړه واخلي دا سره مثلا کا
پارسه
اخلي هغه نیمه مانه نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځنه پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هي مهم نه ده عمودی
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفره تر وخلې که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم دسته
او خط هم دسته دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ماتا زسی گورم ما ده ما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دست در چه خواکسی
خوزه فکر کم که چرت زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چه پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دیجاتر خلق سی پده عکس عکس تو که تجربه ولری یا مینه ولری دیجاتر دا دغه نجدیکی گی سر دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر تو که سلفی سر یو بل سر ایس وقت یو شای نسی که دی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه
دا سچ رړوی ته به مچلې دا غنمو هم دومره تربلې وي زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شریوي